درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د ماسپخین 2 بجې شوې. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د روغتیا پروګرام لرو. د خبرونه نوریاس نوری وړاندې کوي. خو لومړی مو په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي خبرونه لرو چې زه اسمت څاروانه اوروم. افغانستان کې د ناتو ملکی برخه وای افغان امنیتي ځواکونو ته تر ټولو لوی طبي مرسته تیار کړې ده. په کرویشیا کې نن پارلماني انتخابات روان دي او په اتریش کې یو روسي پناه غوښتونکی وژل شوی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو ملکی برخه وای د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د کورونا وایرس په وړاندې تر ټولو لوی طبي مرسته چمتو کړې ده. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د ملکی څانګې له لوري د اعلان څو ورځې وروسته لدی وشو چې په ځینو راپورونو کې وویل شول د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې هم کورونا وایرس خپور شوی دی. غوڅ ملاتړ ماموریت په یو ټویټ کې ویلي افغان امنیتي ځواکونو ته په دې طبي مرسته کې تر 1.5 میلیون ډیر ماسکونه، 15 لکه دسکشونه، 4 لکه شپېته زره چپنی او جراحي وسایل شامل دي چې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو لپاره تیار شوي او ورلېږل شوي دي. ناټو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د خوندیتوب لپاره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې یو سرتیری مړ شوی دی. دغه وزارت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل 20 کلن وینس لیټ سبستیان ایباریا چې په اصل کې د امریکا د ټیکساس ایالت وو، تیره جمعه په فرا ولایت کې د موټر د چپه کېدو په پیښه کې مړ شو. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د دې پیښې په اړه څېړنې دوام لري. د آرمی ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې دا په روان 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا نهم سرتیری دی چې مړ کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوشنبه په ورځ به په کابل کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د دوشنبه له ورځې 3 غونډې جوړې شي. د دغه وزارت ویندوی ګران هیواد پرون د دغه غونډو په اړه وویل
د درې واړو لویو غونډو هدف د سیمه او د نړۍ د اجماع د تخویات ترڅو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسی.
د ایران د بندونو چارو وزارت چې په دې غونډو د ایران د بندونو چارو وزارت وایي چې په دې غونډو کې به ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال کې د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مراسمو ته خلک وربللي وو چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي او د توکمیز عدالت پر سر اعتراضونه دوام لري. په دې مراسمو کې د پوځیانو ترڅنګ هغه پوځي کارکونکي هم حاضر ول چې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې هلې ځلې کړې دي. زرګونه نور د واشنگتن په مرکزی برخه کې د اور لوبي او د هوایی قواو د نندارو لپاره راټول شوي وو، خو دا غونډي د تیرو کلونو په پرتله وړې وي. د واشنگتن شاروال او د امریکا نورو مشانو له خلکو غوښتي وو چې له ماسکا کار واخلي او داسې لوی غونډو څخه ډډه وکړي چې له کبله د کورونا وایرس خپري شي. ولسمشر ټرمپ د کورونا په وړاندې د خپل هیواد د هڅو ستاینه وکړه. په متحده ایالاتونو کې له کورونا د مړو شویو کسانو شمیر 1.1 لک ته رسیدلی دی. د کرویشیا وګړي له کورونا وبا سره سره نن یکشنبه د خپل هیواد په پارلماني ټاکنو کې رای ورکوي. لومړنۍ نظر پوښتنې شي چې د کرویشیا دوه سیال سیاسي ګوندونه به له یو بل سره په دې سیالۍ کې غاړه غړی وي. د صدر اعظم اندری پلینکوویچ په مشرۍ مرکزي شیعه اړخی ګوند د کرویشیا متحد دیموکرات په دغو ټاکنو کې د بریا تمه لري. له بلې خوا د داور برناردیچ په مشرۍ ګڼ اړخی سوسیال دیموکرات ګوند هم په دغو انتخاباتو کې بریا ته سترګې په لار ده. د غسیالۍ د کرویشیا په پارلمان کې د 151 څوکیو د اکثریت د خپلولو لپاره کیږي. ګټونکی ګوند باید 16 اویا څوکۍ خپلې کړي، کنه د ائتلافي حکومت د تشکیل انتخاب به په مخ کې ولري. نننی انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د کرویشیا اقتصاد د کورونا وبا له کبله سخت زیانمن شوی دی. اوتریشی رسنی وای ل پلازمینی ویانا بهر یو روسای پناغشتون کې په دزو وشل شوی دی. دغه پیښه تیر ماښام د ګیراس دورف شارګوټی په یو لوی شاپینګ مال یا سوداګریز مرکز کې شوی چې وروسته دغه شاپینګ مال د یو ساعت لپاره وتړل شو. لومړنی راپورونه وایي دغه پناغشتون کې پر تندی لګیدلی او د امبولانس تر رسیدو مخکې ساور کړی ده. تر پیښې څو ساعته وروسته د پولیسو د سختې تلاشۍ په نتیجه کې له پلازمینې 200 کیلومتره لرې یو مشکوک کس ونیول شو. د اوتریش پولیس دا قضیه څیړي او هڅه کوي د قتل انګیزه معلومه کړي. او یو سایبریایی پړنګ د سویس په زوریخ کې د ژوبن پر یوې ساتونکي حمله کړې او مړه کړې ده. راپورونه وایي پړنګ پر هغه 55 کلنې ښځې چې په ژوبن کې کار کاوه پرون شنبه د نندارچانو په مخ کې حمله وکړه. چېړونکو پلټنې پیل کړې چې دغه ښځه ولې د پړنګ قفس ته دننه شوې وه. د عمومي مقرراتو له مخې په ژوبن کې باید د وحشي ژویو او انسانانو ترمنځ کوم مستقیم تماس نه وي. دغه پړنګ چې 15 کلن دی تیر کال دنمارک څخه د زوریخ ژوبن ته ولېشتول شو. سویس د کورونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو کمول د جون د میاشتې پر شپږمه پیل کړل او په دې لړ کې ژوبنونه هم بیرته پرانستل.
روغتیا د ژوند شتمنی.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې موزن لیس نوري هرکلای کوم. نن بیا هم د کورونا د وایروس یا د کووید 19 پر ناروغي خبري کوو. د رسمي شمیرو لمخ